پی یو سټوډیو غرمنی خبری خپرونه. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. د ازادي رادیو د نن ورځې خپرونې همدې مناسبت ځانګړې شوې. دا خبری مجله هم تر ډیره پر همدې موضوع تمرکز کوي. خو پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د خپلې بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو د تیر 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو او واکمني یې هم تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په افغانستان کې ډیر خلک له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي چې دغه وضعیت ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. اروپایي ټولنه وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ په یوه کلنه دوره کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په کلکه سرغړونې کړې دي. د دې ټولنې یوې ویاندې نبی الله مصر علي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په ترڅ کې پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې طالبان د یو ټول شموله سیاسي نظام په رامنځته کولو کې پاتې راغلي او په دې توګه د افغانانو هیلې له خاورو سره یو کړې دي. لکه څنګه چې موویل نن دوشنبه د زمري 4 د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو. تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو بشري حقونو په تېره بیا د نجونو او ښځو زده کړې او کار ته درناوی د یو ټول شموله حکومت جوړېدا او ځینې نور شرطونه د طالبانو مخ ته ایښي دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د اروزګان د والي ویان مولوي علي جان پوهنیار نن ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه د دې ولایت په خاص اروزګان او چنارتو ولسوالۍ کې راغلي چې د ده په خبره په خاص اروزګان کې یو ماشوم وژلی او په چنارتو ولسوالۍ کې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او لسګونه کورونه تخریب کړي دي. دغه راز د پروان ولایت مسؤولو چارواکو په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې شپږ څلوېښت کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کړې ده. چارواکو ویلي چې دغه سیلابونو چې له پرون راهیسې راوتلي په دواړو ولسوالیو کې 1 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان شوي. د شینوارو ولسوال ملا خان محمد حقیار ویلي چې سیلابونو په دې ولسوالۍ کې 15 تنه وژلي چې تر اوسه د 14 کسانو مړي موندلي او نور ورک دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د نړۍ 24 هیوادونو له روسیې وغوښتل چې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین له زاپوریژیا اټومي تاسیساتو وباسي. دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې پر یوې پاڼه خپره شوې ویلي زاپوریژیا اټومي تاسیساتو کې د روسي پوځیانو حضور د اټومي خوندیتاب د ژمنو مخه نیسي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. ولې طالبانو حکومت نړیوالو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی؟
نړۍ یو ستر کور دی، یو لوی کور. طالبان غواړي چې دې کور برخه وګرځي. دې کور د برخه ګرځېدو دپاره ځینې اصول او قوانین دي چې هغه باید ومنل شي.
وقت د طالبانو د رسېدو رئیس د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی، اصلي عوامل څه دي؟
یو تعداد زیات ملکي او اکثریت نظامي پخواني کارکونکو خپل دندې د لاسه ورکړي چې دا ټول باعث ده شو چې خلک خپل عاید د لاسه ورکړي او د دوی اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو شي.
خلک د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په اړه څه وایي؟
موږ یو د افغانۍ عواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټولو من را
دی. یو نیم سل کورونو په شاوخوا کورونو په بشپړ ډول د منځه وړي دي.
د ننګرهار یو قومي مشر چې په هغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو خبره کوله، په یو راپور کې مې د طالبانو د کورنیو عوایدو د راټولولو مسله څېړلې ده.
موږ یو د افغانۍ عواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټولو منرالونو څخه دي او یو د دغه د مایعات غازات دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دې خبری مجلې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن د زمري یا اسد میاشتې څلرشتمه چې د اګوست میاشتې له 15 سره برابر ده په افغانستان کې پخوانی جمهوریت نظام د پرزیدو او پر د هواد طالبانو دی واکمنې دو یو کلنه انکلی زده. ازادي رادیو نن په همدې مناسبت ځانګړي خبرونه کوي. لنن څخه یو کال مخکې په همدې ورځ یعنی د 14 هجری لمریز کال د زمري په 13مه یا د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې لوی بدلون رامنځته شو. په دې ورځ طالبان چې خپلې پخوانۍ واکمنۍ له نسکورېدو وروسته نږدې 40 کاله له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د ایستلو او په کابل کې د لویدیځ ملاتړي جمهوري نظام د پرضېدو لپاره وسلواله مبارزه مخته وړه کابل ته ننوتل. پلازمېنې ته د طالبانو له ننوتو د مخه د پخواني ولسمشر اشرف غني په ګډون د دې نظام ډېرو جګپوړو چارواکو له دې هېواده پښې سپکې کړې وې. دغه بدلون پر مختلفو بڼو د افغانستان د میلیونونو وګړو پر ژوند اغېز کړی. اقتصادي ستونزې تر ډېرو کورنیو پورې رسېدلې، لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې، اقتصادي فعالیتونه تر ډېره کم شوي او په ځینو هغو برخو کې چې نړیوالو د تیرو نږدې 40 کلونو پوځي او ملکي هڅو د لویو لاسته راوړنو په توګه تل یادولې، لکه ډیموکراسۍ، د بشري حقونو په تېره، د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې، د بیان او خپلواکو رسنیو او د غونډو او راټولېدو د ازادیو په برخه کې، په کور دننه د عامو خلکو او ځینو جریانونو لخوا پر انتقادونو سربیره د پخواني نظام نړیوالو ملاتړو او د بشري حقونو مدافع نړیوالو ډلو هم د انتقاد غږونه اوچت کړي دي. د افغانستان پر نوي واکمنانو بل انتقاد چې ډېر مطرح کېږي، هغه د قدرت د انحصار په برخه کې دی او طالبان تورنوي چې د ټولنې د ټولو برخو سمه استازولي پکې نشته. په دې ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو نورو ادارو تر څنګ ړنګ کړی، د طالبانو د اوسنۍ رژیم د بشري حقونو په نقص، د ملکي خلکو په وژلو، د بیان ازادۍ پر محدودولو او دغه راز د خلکو په اجباري کډوالۍ او د اقتصادي نظام په پاشل کېدو تورن کړی دی. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبان وړاند کړی او له افغانستانه د باندې فعالیت کوي، په خپل کلنی راپور کې چې نن یې خپور کړی لیکلي، تیر یو کال کې د طالبانو واکمنۍ په هر برخه کې د افغانانو لپاره دردناک و. د کمیسیون ویلي طالبانو تیر یو کال کې ټول نړیوال بشري قوانین نقض کړي، د مخکنی حکومت نظامیان او چارواکي شکنجه کړي، وژلي او له دندو یې شړلي. همدا ډول له افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو د هغوی سیاسي، مدني، ټولنیز او بشري حقونه اخیستل شوي او د بیان ازادي محدود او سانسور زیات شوی دی. طالبانو چې له وړاندې دا کمیسیون ملغا کړی، په دې اړه څه نه دي ویلي، مګر وړاندې ویلي د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون راپور درې برخې لري او پکې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه لیکل شوی. د 2020 کال د اګست له 15مې تر ننه په افغانستان کې 1520 تنه ملکیان وژل شوي او 1116 تنه ټپیان شوي. دا کمیسیون په افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوې بولي او وایي سانسور زیات شوی او ډېری خبریالان بې دندې شوي دي. راپور زیاتوي د طالبانو په واکمنۍ کې 22 خبریالان نیول شوي، 2 ټپیان شوي او 3 سیمهیز خبریالان شکنجه شوي دي. د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقونو ملغا شوی کمیسیون همدا ډول طالبان د بشري حقونو په نقص تورنوي وایي. واک ته رسیدو وروسته 2016 تنه د نړیوالو بشري قوانینو په ضد وژلي او ټپیان کړي. د دې کمیسیون موندنې ښیي چې په دې موده کې 13 تنه چې نه ښځې هم پکې دي، د طالبانو لخوا صحرایي محاکمه شوي او 15 تنه نورو چې 11 ښځې او نجونې پکې شاملې دي ځان وژنه کړي. د کمیسیون وایي تیر یو کال کې طالبانو 13 تنه چې 4 خبریالان، د مخکنی نظام 19 نظامیان، 21 ملکیان او ځینې نور پکې شامل دي، له نیولو وروسته شکنجه کړي دي او بیرته له بنده آزاد شوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې له افغانستانه د باندې فعالیت کوي، طالبان د خلکو په اجباري کډوالۍ هم تورن کړی او وایي بیلابیلو سیمو کې زرګونه کورنۍ په زور کډه کولو ته مجبوري کړي دي. خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ښځو لپاره د دې ادارې مشري سیما باهوس د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت خبري وینا کې ویلي، د طالبانو لخوا په افغانستان کې هر ورځ او په پرله پسې توګه د ښځو د حقونو په نقص سره دوی د ښځو او نجونو د وضعیت د خرابېدو شاهدان دي. میرمن باهوس زیاته کړي طالبانو د نابرابرۍ تګلاره خپله کړې او په دې سره افغانستان له نورې نړۍ بیال کړه دی. سیما باهوس د افغان جون او خوځو پر وړاندې د طالبانو دا ډول تګلارې غواخون کې بولی او ترې غوښتي چې هر سجر تونجون خونزي پرانیزي، خوځو تکار او په سیاست کې د ګډون اجازه ورکړي او تر خوایل خوځو سره هر ډول تاوتریخواله پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا چې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان استازولي کوي، خپل بیان کې طالبان په خپل ژمنو کې په پاتې راتلو او د سخت دریځ تګلارې په خپلولو تورن کړي دي. هغه تګلارې چې د دوی له آنده زیانې د افغانستان راتلونکي او افغانانو ترسیږي.
نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دو او د پخوانی جمهوری نظام د پرزیدو کال پوره شو. طالبان وایي چې پر ټول هیواد بشپړ حاکمیت لري، خو ولې د طالبانو حکومت تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی؟ د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد د عواملو په باب وایي
پر ټول هیواد حاکمیت لرل د سالم دولتداری په معنا نه ده. دلته د داخلي مشروعیت بحث هم رامنځته کېږي. طالبان غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني. نړۍ یو ستر کور دی، یو لوی کور. طالبان غواړي چې دې کور برخه وګرځي. د دې کور د برخه ګرځېدو دپاره ځینې اصول او قوانین دي چې هغه باید ومنل سي. د بشر حقونه، په ځانګړي توګه د مېرمنو حقونه، د انجینو د زده کړو حقونه، د فکر د ازادۍ، همدارنګه د کار د ازادۍ، یو داسې سیاسي ساختار رامنځته کول چې هلته هر افغان ځان ویني. لکه داخلي مشروعیت ته مشه مخکې اشاره وکړه، همدارنګه نړیوال تعامل رامنځته کول، او که دا ټول شیان موږ څنګه هم کښېږدو. طالبان تر اوسه نه توانېدلي چې خپل سیاسي ساختار تعریف کړي. یعنی یو دولت چې دی ادعا لري چې هغه قانون ونه لري، اساسي قانون ونه لري، ونه لري د اساسي قانون په رڼا کې عرفي قوانین ونه لري، بهرنۍ پالیسي ونه لري، هغه نشي کولی چې نړۍ ته ووایي چې زه څوک یم، زما تګلاره څه ده، زما تفکر، زما سیاسي ایډیالوجي څه ده، زما سیاسي ساختار څه دی. یعنی هلته اصلا د دولت او دولتدارۍ تشکیل نشته، تشکیل وجود نه لري. دا بل بحث دی چې طالبانو وسلې په زور په وسلواله توګه هیواد باندې حاکمیت لري، اما د سیاسي ساختار تعریف کې وسي، د سیاسي تشکیل تعریف کې وسي، د دولتدارۍ د تشکیل تعریف کې وسي، هغه چې د کاغذ پر مخ نه وي، هغه چې یو فارمټ نه وي، قانون چلته وجود ونه لري، نو هلته اصلا د دولت په نوم باندې هیڅ وجود نه لري. نو ځکه هم نه دي توانېدلي دغه لاملونه سوي دي. او دغه ډېر هغه ښکاره لاملونه دي چې طالبان نه دي توانېدلي چې په تېر یو کال کې نړیوال رسمیت ترلاسه کړي او همدارنګه د دوام عمومي نو هېڅ امکان نه لري چې دی په نړیوال رسمیت وپیژني.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد چې دا چې نړیوال ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني یا تر اوسه نه دی پیژندلی، په دې اړه خپل نظر سره شریکاو. وخت د طالبانو د رسېدو رئیس د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی، اصلي عوامل څه دي؟ د اقتصادي چارو پوه دریا خان بهیر پاړوي:
د افغانستان اقتصادي وضعیت د تیر کال د اگست میاشتې پنځلسمې څخه چې د جمهوریت نسکوریدو او طالبانو د واکمنیدو سره مصادف دی، تر نن پورې ورځ تر بلې مخ په خرابیدو دی. د دلایل او عوامل هم واضح دي. د یو نظام یا د سیستم رنګیدل د افغانستان نه د یو زیات تعداد قوي متخصص او مسلکي کارپوهانو وطن څخه وتل، د یو مقدار زیات سرمایه وتل د هیواد نه، او د دې ترڅنګ هغه زیات اندازه بهرنۍ مرسته چې افغانستان سره کېدل او دغه په واسطه افغانستان کې غټې پراختیایي پروژې تطبیق کېدلې، د دغه پیسو تقرب صفر ته یا د دغه مرستو تقرب صفر ته، دغه عوامل ټول باعث د ده شول چې افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې خراب شي. یو تعداد زیاتو ملکي او اکثریت نظامي پخواني کارکونکو خپل دندې د لاسه ورکړې، چې دا ټول باعث ده شول چې خلک خپل عاید د لاسه ورکا او د دوی اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابیدو شي.
د افغانستان د اقتصاد په ځوړتیا کې د نړیوالو رول، د نارسمیت پیژندل کېدو رول، او په خپل د طالبانو رول څومره دی؟
د افغانستان بد اقتصادي وضعیت کې صادقانه وایو بهرنیان هم ملامت دي. دا په دې معنا چې په تېرو شلو کلونو کې میلیاردونو ډالر مرسته د افغانستان سره وشوه، خو دغه مرستو زیاته برخه په نظامی اهدافو په مصرف رسیدله، یا محدوده برخه هم چې په نورو برخو کې په مصرف رسیدله. که چیرې دا په افغانستان کې په غټو انکشافي پروژو باندې په مصرف رسیدلی وای، بیا به افغانستان نن ورځ داسې بد اقتصادي وضعیت سره مواجه نه و. او دویم د ده ترڅنګ طالبانو په رسمیت نه پیژندل هم د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات لري.
د اقتصادي چارو پوه دریا خان بهیرو چې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکاو. دغه راز وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو د طالبانو د کورنیو عوایدو د راټولېدو مسأله څېړلې ده.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یوه سرپرسته کابینه تعین او اعلان کړی
اوس چې د څونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض و د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سره راغله او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمری په څلورويشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. په دې مناسبت د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې مه هېروئ. د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې دغه راز 15 دقیقې بحث مو هم د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام ړنګېدو مسلې ته ځانګړې شوې ده. له پرون راهیسې په پاروان، ننګرهار، کاپیسا، اروزګان او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو له امله لږ تر لږه 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او لسګونه نور ټپیان شوي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي دا شمېرې لومړنۍ دي او ښایي زیاتوالی پکې راشي. د دې وزارت معین شرف الدین مسلم ازادي راډیو ته وویل سیلابونو سلګونه کورونه نړولي او تر خوا یې په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د طبیعي پیښو پراخ زیانونه د تیر شپې راهیسې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ ژوبلې په ګډون کورونه نړولي، کرنیزې ځمکې یې تخریب کړي او تر خوا یې نور مالي زیانونه هم لري. پروان، ننګرهار، کاپیسا او روزګان هغه ولایتونه دي چې تر اوسه یې ازادي راډیو د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتو، ځاني او مالي زیانونو په اړه معلومات راټول کړي. ازادي راډیو ته پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت لخوا د ورکړل شویو ابتدایي معلوماتو پر بنسټ د تېر شپې په سیلابونو کې په پروان، ننګرهار، کاپیسا او روزګان کې لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي او 100 نور ټپیان دي. د وزارت معین شرف الدین مسلم نن سهار ازادي راډیو ته وویل خاید مرګ ژوبلې شمېرې زیات شي.
هلته دقیق معلومات وکړي هغه نونس وه خو اوازه داسې وه چې تر دېرشو پورې به شهیدان وي، خو نونس هلته اوس دقیق معلوم شوي وه. د نور څه ورک وه، مبخود وه، ورک وه، د غله معلومات نه وو. همداسې په کاپیسا ولایت مربوط تګاو نجراب کې هم سیلابونه راغلي. تګاب د کاپیسا مرکز کې راغلي دي. هلته هم 15 شهیدان شوي دي چې دوه درې تګاو نجراب کې شوي دي او دوه مرکز کې شوي دي. همداسې اته زخمیان دي. هلته ننګرهار کې سیلابونه زیات راغلي چې ډېره ساحه د مرکز نیولې ده، خو هغه کې 15 شهیدان اوس ماشومان چې یو کور پر اچپه سو د سیلاب د وجې کور اچپه سو 4 ماشومان شهیدان سوي وو.
خو په پروان کې طالب چارواکو بیا ازادي راډیو ته د مړو شوي او شمیر یو دښته نه خودل دي. همدا ډول پروزګان کې هم طالب چارواکو د سیلابونو له امله د یو ماشوم د مړینې خبر ورکړی دی. د پروان، شینوار، یو سیاګرد، د کاپیسا، تګاب او نجراب او د ننګرهار د مرکز په ګډون سرورود او حصارک هغه ولسوالي دي چې سیلابونو ځپلې دي. د ننګرهار د مرکز د بیزیک مالاتی سیمې یو وکیل اسماعیل ازادي راډیو ته وویل سیلابونو خلکو ته پراخ مالی زیان اړولی او سلګونه کورونه یې نړولي دي.
مالی تلفاتو کې تقریبا 1500 کورونه پورې کېږي. دا سامانونه شنه وړي او د یو نیم سل کورونو په شاوخوا کورونه په بشپړ ډول د منځه وړي دي.
د تیرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پراخو سیلابونو د راوتو او خلکو ته د مرګ ژوبلې په ګډون د پراخو مالی زیانونو راپورونه خپرېږي. افغانستان سکال د طبیعي پیښو له امله د بل هر وخت په پرتله ډیر ځپیدلی. هغه همداسې مال چې د خلکو اقتصاد تر ټولو ټیټې کچې ته رالویدلی او بېوزلي تر 95% رسیدلې ده.
د برخه به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوښ شو.
برتانیایي سپیکټیټر مجلې د افغان ښځو د وضعیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې پر زوم له افغانستانه د ښځو د حقونو لملاتړ سره د افغان ښځو غونډې اکثره په اوښکو پای ته رسیږي. په دې مقاله کې د یوې فعالې له قوله راغلي چې خپل ورور یې د زوی غونډې لوی کړی و، خو هغه دا وهلې او ورته ویلي دي چې له نارینه و پرته د باندې ونوځي. په مقاله کې راغلي د اگست 15 مخکې د کابل د دفاع چارې جنرال سمی سعادت ته وسپارل شوې. مقاله د سعادت له قوله لیکلي چې د کابل تر سقوط یو کال مخکې له د امریکایي همکارانو د وسلو مخه ونیوله او ورته ویل چې د طالبانو پر ضد دي عملیات ودروي او سولې ته دي یو فرصت ورکړي. په مقاله کې راغلي چې د افغان حکومت د سقوط او یو ځل بیا د طالبانو واک تر رسیدو شوک رښتونی دي، ځکه تیرو 20 کلونو کې واقعي پرمختګ شوی و. په افغان حکومت کې د فساد په ګډون له ځینو کمیو سره سره بیا هم د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې د یوې نوې ټولنې رامنځت کېدو ته فرصت برابر سو. په دغو لاسته راوړنو کې د آزادو رسنیو یادونه هم سوې ده. وروسته لولو چې د نجونو په لوستي کولو کې د طالبانو ناکامي د یو لوی تغییر ښکارندوی کوي. فعالانو د ښځو پر ژوند د محدودیت وضع کېدو 10 موارد یاد کړي چې وروستی مورد یې له ښځو د طالبانو هغه غوښتنه یاده سوي چې ښځو ته ویلي و چې د خپل ځان پر ځای د خپل نارینه خپلوان کار ته ورولېږي. برطانیایی آی نیوز ورځپاڼې هم د افغان نجونو او ښځو د وضعیت په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. تعقیب سوي په څلور دیوالۍ کې بندي سوي او خرڅې سوي د افغان ښځو نړۍ د تیرو دولسو میاشتو پر مهال د طالبانو د واکمنۍ پر وخت راټوله سوې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو د حکومت یو کال پوره سو او افغان ښځې اوس هم په بیره او محدودیت کې ژوند کوي. دا مقاله د یوې افغان خیریه کارکوونکي په نوم خپره سوې ده او خپل نوم یې نه دی یاد سوی. د مقالې لیکوال لیکلي چې د طالبانو د واک یو کال د ښځو لپاره دولس بیرونکې میاشتې وې چې دوی د خپل راتلونکي لپاره پکښې هیڅ هیلې نه لري.
ازادي راډیو اوري وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو حکومت په هیواد کې د امنیت د ټینګښت د اقتصادي خپلواکۍ د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته د درناوي او د ټولنیز ثبات د ټینګښت په برخه کې ځینې ژمنې کړي. خو آیا طالبانو په دغه یو کلنه موده کې دغه ژمنې پر ځای کړي؟ نور به په دې رپورټ کې واورو.
طالبان د یو مسؤل حکومت په توګه په دې چوب دي چې په ورځني ډول یې د رژیم عواید څومره دي او له هغې ورځې چې واک ته رسېدلي ټول یې څومره عواید راټول کړي دي. مالیات، قانونه او شرو زکات هغه معلومې تګلارې دي چې طالبان ترې عواید راټولوي. خو مخکینی راپورونه ښیي چې د نشه یي توکو قاچاق یو له نورو عمده سرچینو ده چې د طالبانو کار روزګار پرې روان دی. او شرو زکات دا وایدو د نورو تګلارو سره سره طالبانو د پیسو د راټولولو په برخه کې یوه دیني تګلاره هم لومړیتوبونو کې راوستي او هغه د عشرو زکات راټولول دي. طالبان عشرو زکات رسمي کړی او وایي یوه تګلاره یې ورته جوړه کړې چې اوس یې خپل مشر ملا هبت الله ته د منظورۍ لپاره لیږلې ده. د عشرو زکات د راټولونې مسؤلیت د طالبانو د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت ته ورکړل شوی دی. د دې وزارت ویان مصباح الله مستعین ازادي راډیو ته وویل
د عشرو زکات لپاره پخوانی طرز العمل او نوی طرز العمل چې جوړ شوی دی هغه امیر المؤمنین صاحب ته د تایید لپاره استول شوی دی. هغه علما تور کړی دي چې پر دې باندې څېړنه او تحقیق وشي.
که څه هم د طالبانو مشر تر اوسه د عشرو زکات د راټولولو لپاره جوړه شوې تګلاره نهایي کړې نه ده، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې عشرو زکات راټولېږي. له دې ډلې د غور ولایت دی چې اوسیدونکي وایي له اقتصادي ستونزو، طبیعي پیښو، وچکالۍ او نورو ګڼو ستونزو سره سره ترې طالبانو عشر اخیستی. د سیمې یو بزګر جلال الدین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو عشر ملاماتوونکی دی.
که طالبانو ته عشر زکات ورنه کړو موږ ګواهي وایي وهو ټکو مو وژنو مو. که طالبانو ته عشر زکات ورنه کړو احتمال شته چې زموږ ځمکې هم ونیسي.
د هلمند یو اوسیدونکی چې ورته د طالبانو د ګواښ له امله نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل په پاکستاني ولکه کالدارو د خپل بڼ حاصل وپلوره او طالبانو ترې عشر واخیست. د ازادي راډیو ته ویلي څه کال طالبانو د عشر په نوم له دوی پیسې اخیستي چې د سل زره کالدارو په سر یې زر کالداري ترې غوښتي. د ده له قوله د خپل باغ په ولکه پاکستاني روپیو خرڅ کړی او طالبانو ته یې وزره کالداري ورکړي. هغه مهال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن هم نه وو په بیلابیلو سیمو کې یې له خلکو عشرو زکات ټولوه. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې طالبانو په خپلو سیمو کې له کروندګرو د کوکنارو عشر هم اخیستی دی. خو د طالبانو د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت سره دا کره ارقام نشته چې تر یوه کال کې یې څومره عشرو زکات راټول کړی دی. مالیات د طالبانو د مالی وزارت یو مسؤول ارګان په توګه د دولت بودیجې ته د هر ډول عوایدو د لیږد، شمیر او حساب ورکولو یوازینی بنسټ دی. خو د دې وزارت چارواکي هغه ډول چې اړینه ده د 2023 کال د اګست له 15مې وروسته د عوایدو د راټولولو په اړه حساب نه ورکوي. ازادي راډیو د دې وزارت له ویان احمد ولی حقمل څخه د تېر یوه کال د راټولو شویو عوایدو په اړه وپوښتل، خو هغه د دې پوښتنې له ځواب معذرت وغوښت. هغه ځواب چې اندېښنې او پوښتنې راپورته کوي. له همدې امله د تاشکان په کانفرانس کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن له طالبانو وغوښتل چې د بودیجې شفافیت وښایي او قانوني روڼتیا تضمین کړي. طالبانو د 1400 لومړي کال ټوله بودیجه 231 میلیارد افغانۍ اعلان کړي چې له دې 28.9 میلیارد افغانۍ انکشافي او پاتې ده. تر خو دای هم ویلي چې دا بودیجه ټوله پر داخلي عوایدو ولاړ ده. هغه وایي چې طالبان یې په اړه روښانه ځواب نه لري. قانونه طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي. داسې مال چې د جمهوري نظام پر مهال په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومتونو 126 واړه او متوسط قانون اب قرارداد ورکړي وو، خو د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر نږدې یو کال کې پر دې شمېر 60 نور هم ورزیات شوي دي. یعنی طالبان اوس مهال د افغانستان د 126 قانون عواید راټولوي او د دې وزارت د چارواکو له قوله راتلونکو 2 میاشتو کې به ځینې لوی قانون هم په قرارداد ورکړي. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل واک ته له رسیدو وروسته یې جلا جلا لس میلیون ډالر او 14 میلیارد افغانۍ راټولې کړي دي.
موږ عواید یو د افغانیو عواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټولو منرالونو څخه دي، او یو د دغه د لرو کوم چې مایعات ګازات دي، نو د ګازو د لارې څخه د ګاز چونکې موږ په ډالرو باندې پلورو.
په ښکار طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو ځینې قیمتي ډبرې هم پکې شاملې دي. د قانونو د قراردادونو په اړه هم پراخې پوښتنې شته. طالبان د قانونو د استخراج او قرارداد پروسه د جمهوري نظام پر مهال د جوړ شوي قانون له مخې مخته وړي، خو د همدې قانون د غوښتنې برخلاف یې د هیڅ قرارداد جزئیات رسنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي. د دې سربیره د افغانستان په ډیرو برخو کې د قانونو د خپل سر کیندونو راپورونه هم ورکول کیږي. نشه یې توکي که څه هم ښکاره طالبان اوس په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی، خو وړاندې کوکنار او بیا د نشه یي توکو قاچاق د طالبانو د عوایدو تر ټولو لویه سرچینه وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC د 2020 کال په وروستیو کې وویل په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې تر 2 میلیارد ډالرو اوښتي دي. دا هغه وخت چې سیګار هم په خپل راپور کې لیکلی وو د افغانستان په 40% خاوره چې طالبان پرې واکمن دي ډیر کوکنار کرل شوی دی. د 1400 کال د غبرګولی په لومړیو کې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې چې ازادي راډیو هم خپور کړی لیکلی، تر قانون وروسته نشه یي توکي د طالبانو دویم ستره مالی سرچینه ده، او په دې کار کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب چې اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر دی لوی لاس لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوبي شرقي ولایتونو کې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړي چې دا شبکې بیا له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. خو طالبان بیا د ادارې د ویو ویاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشه یي توکو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښت هم منع اعلان کړی دی. مګر د 1399 کال د وږي میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د مالي او نظامي خپلواکۍ په اړه د ناټو یو پټ راپور چې د آزاد اروپا آزادي راډیو ترلاسه کړی و پکې راغلی وو تیر کال یعنی 1399 کال کې د طالبانو کلنی عواید نږدې 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلی وو. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د قانونو د کیندلنې له لارې 324 میلیونه ډالر، د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له لارې 446 میلیونه ډالر، 240 میلیونه ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او خلکو لخوا د مرستې په توګه، 240 میلیونه ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه، 160 میلیونه ډالر د مالیاتو له اخیستو او 80 میلیونه ډالر د ځمکې او جایدادونو په سر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. د طالبانو د مالی او نظامي خپلواکۍ په اړه د ناټو د پټ راپور ښودله چې طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب تر څار لاندې رهبري کیږي. هغه سیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدل کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د سیګار نوی راپور ښیي چې د دې هیواد اقتصاد نور هم غورځېدلی او نږدې 1 میلیون انسانان پکې بېروزګاره شوي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د روانې اګست میاشتې په لومړیو کې په خپل راپور کې ولیکل واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت په بېسارې توګه رالویدلی دی. دې راپور کې راغلي تیر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد 40% رالویدلی او بېوزلي 90% زیاته شوې ده.
په راپور کې مو د طالبانو د یوې کلنې واکمنۍ په موده کې د طالبانو د حکومت لخوا د کورنیو عوایدو مسله څېړلې وه. وړاندې په دوهمه نیمه کې د طالبانو یو کلنه کلیزه له خپلو میلمنو سره څېړو. 25 دقیقې بحث دی. زما همکار اسدالله لودین مخته وړي، خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو نظرونه د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په باب واورو.
دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وه، او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې یوه ورځ به راتلونکې وي او بیرته به طالبان به بیرته دا واک ترلاسه کوي او نظام به ړنګي. موږ هر څه خپل ټولې 40 کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې. زه خپله شخصا یو کال کېږي چې بېکاره یم، خپله وظیفه مې له لاسه ورکړه. همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې، بنسټونه مو ونړېدل، ټول هر څه مو له لاسه ورکړل. نو دې ورځې ته د یوې تورې ورځې په نامه موږ نوم ورکولی شو.
د اګست 15 د افغانستان او افغانانو لپاره د یو ستر تاریخي بدلون ورځ ده.
په همدغه نیټه د افغانستان مخکنیو واکمنانو د نړیوال ملاتړ له لاسه ورکولو وروسته د پرمختګ شل کلن مزل ته د پای ټکی کیښود او د دغه هیواد ولس یې له یو دنیا ارمانونو سره پر ځای پرېښود. دوی لا هم له دغې ورځې ناوړه خاطرې لري. په افغانستان کې د جمهوریت سقوط او طالبانو بیا واکمنېدو له امله په هیواد کې د پرمختګ څرخ له حرکته پاتې شو. سلګونه زره افغانان کډوالۍ ته رسول.
تېر کال همدا وخت جمهوریت نظام سقوط شو او تر ډېره پورې د افغانانو اندېښنې په همدې باندې وې چې د ښځو حقوق همدارنګه ملي سرود او ملي بیرغ او تر ډېره پورې د دې پر وړاندې به طالب نظام څه دریس غوره کوي. ځینې شیان محو سول او د اکثر افغانانو اندېښنې په همدې باندې وې. خو د دې تر څنګ امنیت راغی، جګړه ختمه شوه او هغه کسان چې پخوا خپل کلي ته او کور ته تللی نه سول اوس آزادانه ګرځېدای شي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونې دا برخه مو 15 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې ده. زما همکار اسدالله لودین مخته وړي او بیا هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام مسله پکې څېړو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د خپلې بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو د تیر 2020 کال د اګست په 15 کابل ونیو او واکمنې هم تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په افغانستان کې ډېر خلک له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي چې دغه وضعیت ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. اروپایي ټولنه وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ په یوه کلنه دوره کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په کلکه سرغړونې کړې دي. د دې ټولنې یوې ویاندې نبیلا مصرعلي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په ترڅ کې پرون یکشنبې په یوه بیان کې وویل طالبان د یوه ټول شموله سیاسي نظام په رامنځته کولو کې پاتې راغلي او په دې توګه د افغانانو هیلې له خاورو سره یو کړې دي. نړیوالو بشري حقونو په تېره بیا د نجونو او ښځو زده کړې او کار ته درناوی د یوه ټول شموله حکومت جوړېدا او ځینې نور شرطونه د طالبانو مخته ایښي دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروسته سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د اروزګان دی ولی ویان مولوی علي جان پوهنیار ازادي راډیو ته وویل سیلابونه د دې ولایت په خاص اروزګان او چنارتو ولسوالۍ کې راغلي چې د دې په خبره په خاص اروزګان کې یو ماشوم وژلی او په چنارتو ولسوالۍ کې سلګونه جریبه کرنیز ځمکه او لسګونه کورونه تخریب کړي دي. دغه راز د پروان ولایت مسؤولو چارواکو په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې د وروسته سیلابونو په نتیجه کې د شپږ څلوېښت کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کړې. چارواکو ویلي په دغو سیلابونو کې چې له پرون رئیس جاري دي په دواړو ولسوالیو کې 1 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان شوي دي. د نړۍ 24 هیوادونو له روسیې وغوښتل چې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین له زاپوریژیا اټومي تاسیساتو وباسي. دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې ویلي زاپوریژیا اټومي تاسیساتو کې د روسي پوځیانو حضور د اټومي خوندي تاب د ژمنو مخه نیسي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر افغانستان د طالبانو دویم ځلی واکمنی ټیک یو کلنه شوه. په دغه یو کال کې افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه ډېرې ټیټې هسکې وګاللې. طالبانو په دې موده کې له سیمې او نړۍ سره د تعامل ډېرې هڅې وکړې، خو هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو ولې نړۍ ته د رسمیت پیژندنې لپاره تر اوسه قناعت نه دی ورکړی؟ د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده؟ د سیاسي تعامل پیکوالی د افغانستان اقتصاد هم په بیساري ډول ځپلی او خلک له لوږې سره مخامخ دي. له دې وضعیت د وتلو لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې همدا مسئلې څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او درې درانه میلمانه مو دغه بحث ته راغوښتي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار، د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر، میلمنو ته ښه راغلاست وایم. دوه میلمانه ښاغلی هاتف مختار او دریا خان بهیر سټوډیو ته وصل شوي دي. هڅه کوو چې نجیب آزاد هم سټوډیو ته راوبلو او وصل شي له بحث سره. راځئ له بهیر صاحب نه به بحث پیل کړو. بهیر صاحب، ستاسو په نظر دغه یو کال ته لنډه کتنه وکړو، له اقتصادي نظره افغانان په ډیر بد وضعیت کې دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت په بېساري ډول ناوړه بلل شوی دی. لامل څه کېدلی شي ستاسو په باور، او آیا د دغه وضعیت نه د وتلو څه لارې چارې ستا په لنډ وخت کې؟ مهرباني.
بېله شکه چې د افغانستان نننۍ اقتصادي، ټولنیز، امنیتي او سیاسي وضعیت دا د نړیوالو د هغو نامناسبو پرېکړو، چلندونو او تصامیمو لامل دی چې نن افغانستان دا وضعیت ته رسولی. البته یو اړخ یې، دویم اړخ یې چې غټ بودې تشکیلې دا خپله د افغانانو ستونزې وي دننه په هېواد کې، چې په هرې برخه کې دوی د ده تر څنګ چې کار وکړو ستونزې زګولي. افغانستان د تیر کال د اګست د 15 نه را په دې خوا متاسفانه د اقتصادي لحاظ سخت ستونزو سره را مخ شو، او دلایل یې دا دي چې تقریبا د بهرنیو مرستو تقرب تقریبا صفر ته، او د ده تر څنګ د یو هېواد د یو سیستم د منځه تګ په د دلیل چې یو تعداد زیات متخصصین یا کارپوهان یا هغه خلک چې دغه سیستمونه یې دغه کارونه یې پرمخ بیول، دوی په مختلفو دلایلو او عواملو هېواد یې پرېښود. دا او بل دلیل یې هم دا چې یو تعداد زیات هغه د ملکي خدماتو کارکوونکو خپلې دندې د لاسه ورکړې، یو تعداد وتل، یو تعداد دندې د لاسه ورکړې، او بل د پخوانی امنیتي دفاعي ځواکونو اکثریت غوڅ اکثریت خپل دندې د لاسه ورکړې. تقریبا 3000 قرار دادی کار کنون که چی در افغانستان که دویم یه ابتیازیات اخبال دنده دلا سور کرد، دا باید دو شو چی در افغانستان اقتصادی ستونزی زیاد چی بوده. در سنگ در افغانستان در اقتصادی لحاظ یه گزاری پیدا که در تولید نسبی تولید
ده. بله بهیر صاحب، لکه پا دیتم چی در سیاسی وضعیت پر اقتصاد سمرا ناور اغیز کرده. ایزا که طالبانو پا یو کال که حسا وکره چی لسیم نړی سره تعامل وکړي، ډیر سفرونه هم وکړل، حتی تر اروپا پورې هم راورسیدل، اما په دې وکال کې هیڅ چا ورته د رسمیت پیژندنې لپاره شین څراغ ونه خود. فکر نه کوي چې دغه سیاسي پیکوالی اقتصاد لا هم کندې ته غورځولی، نور هم خراب کړي؟
بېله شکه سیاست او اقتصاد یو د بل سره اړیکې لري، او حتی د یو څه کې دوه مخونه غوندې دي. په تېره بیا په هغه هېوادو کې چې د درېم نړۍ هېوادونه دي، یا پرمختللي یا نوي غواړي چې پرمخ لاړ شي یا پیشرفت، هغه هېوادونه یا ستونزمن اغېزمن هېوادونه لکه افغانستان باندې، دلته سیاست او اقتصاد یو د بل نه بېلولی نه شي. افغانستان که موږ د تجربه لرو، په تېرو شلو کلونو کې د تجربه بیخي زیات د افغانستان خلک لري، چې هر وخت کې چېرې د موږ سیاسي روابط یا اړیکې د نورو هېوادو سره، منطقې سره، ګاونډیانو سره لرو، نږدې هېوادو سره ښې وه، د موږ په اقتصاد به یې هم ښه اړیکه درلوده، تاثیرات درلودل. متاسفانه که ضعیفه کېدل، دا خپل منفي تاثیرات هم درلودل. فعلا هم زه فکر کوم چې د سیاسي لحاظه که چېرې افغانستان د اول د خپل دننه په هیواد کې د خلکو سره یو توافق یا اجماع ته ورسیږي، د خپل د خلکو په اصطلاح د خپل د خلکو زړه ترلاسه کړه، او د خپل د خلکو ابتدایي او اساسي حقوق چې دي هغه ورکړه، او خلکو ته دلایل پیدا نه شي چې بېرته دولت کارونو ته خنډ جوړ کړي، نیوکه وکړه. زه فکر کوم دا ستونزې حل کېږي. د نجونو مکتبونه یو تعداد زیات کارکوونکو چې خپل دندې د لاسه ورکړي، البته دا تبعیض دی چې د عمارت کله چې اسلامي عمارت کېږي خلک د دننه توقع دا لري چې نه دغه مسایل باید حل وي. دغه مسایل په ټوله کې باید داسې شوي چې دننه په هېواد د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا شي، او دغه واټن کله چې دننه پیدا کېږي به دا باعث لیده کېږي چې د نړۍ اوس هم نړۍ سره هم موږ واټن پیدا کوو. یعنی افغانستان د دغه موضوعات هم البته یوه برخه یې دننه، هلته د افغانستان یا د اسلامي امارت اړیکې د نړۍ سره دوه ګوته لري. یو خو دا دننه چې دا ظاهراً دا ښیي چې مثلا د افغانستان د خلکو د حقوقو به پرته له تبعیضه د افغانستان د خلکو د حقوقو لپاره هغه هم قد پورته کوي، دا یو څه دا ظاهر کوي. اما باطن کې نړۍ هم غواړي چې د خپل اطمینان حاصل کړه، تر څو چې دوی د اسلامي امارت له جانبه مطمئن شي چې دوی له طریقه نه هغو ته ګواښ دی او نه څه ستونزه پېښېږي، تر څو چې دوی د اسلامي امارت سره په اړیکه کې شي. خو یو څه چې ډېر مهمه دي، لودین صاحب هغه دا دي چې د هر افغانستان کې ان شاء الله چې هر چارواکی دا احساس کوي او درک کړي دا چې د دوی لپاره د افغانستان د خلکو اقتصادي پرمختګ یا د دوی په دسترخوان کې یو مړی ډوډۍ راوړل دغه اولویت دی دوی لپاره د کار او درس او تعلیم
زمینه مساعد کړل. په دې هیله بهیر چې دغه خندونه چې کوم په دې برخه کې دا خندونه لري شي او لکه څنګه چې تاسو وایي طالبان وکولی شي هدي اقل په کور دننه د افغانانو زړونه خپل کې او چې بیا نړۍ ته هم په اصطلاح روی ولري یا مخ ولري او ورته وایي چې اوس خدای موږ د افغانستان دننه مسلې حل دي بیا به وروسته سیمه ایزې او نړیوالې معاملې هم کېږي تعاملونه به هم کېږي. مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. هاتف مختار ستاسو په نظر د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده په دې وکال کې؟
لودین صاحب سلام تاسو ته، محترم بهیر صاحب ته، تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت احترام وړاندې کوم. تر ټولو د مخه دلته باید متوجه شو چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو ستراتیژي د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف. که یو دغه متوجه شو چې آیا افغانان او افغانستان خلک د 9/11 مصوبین او طراحانو، ځواب به دا وي چې نه. په ټول د شلو کلونو کې په افغانستان کې داسې راپورونه شته چې 1,000,000 افغانان ووژل شو او دغه افغانان د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف د امریکا شکیلاک. لبل اړخه اسلامی امارت اوسنی نظام کله چې د قدرت ګدۍ ته رسیږي د قدرت جزایر هم په افغانستان کې له منځه ځي. هغه قلابي امپراتوران چې په افغانستان کې د افغانستان هویت او افغانستان تاریخ هم نه منل د سیاسي او اقتصادي صحنې نه لرې کیږي. اوس نړۍ د افغانستان نه څه غواړي او افغانستان نړۍ نه څه غواړي، دلته باید فوکس په ده باندې وشي. امارت اسلامي افغانستان په دې ټول یو کال کې ونشو توانېدلی چې د یو متوازن او بې طرف او بې پرې سیاست په نتیجه کې داسې یو بهرنۍ ډیپلوماسي نړۍ ته وشي چې دغه په نتیجه کې افغانستان له ځوان ووځي. د چینایانو فعال او د روسانو فعال حضور په افغانستان کې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. تاسو زما غږ لرئ په سټوډیو کې؟
ستاسو غږ سم مختار صاحب. زه هم راتلم دې موضوع ته چې تاسو نظر داده چې امریکا طالبان باید له نړۍ سره په ځانګړې توګه له لویدیځ سره غاړه غړۍ شي، له هغوی سره په حساب راشه درشه عادي کې، نظر دې ته چې له روسیا او چین سره ځان نږدې کې؟
زما باور دا دی چې افغانستان اوسنی نظام باید یو بې پرې او متوازن سیاست په نتیجه کې د هم د امریکا او ناتو سره هم د روسانو او د چینانو سره ښه تعلق لري. که تاسو د افغانستان هایډروپولیټیک او ژیوپولیټیک نقطې ته ځیر کیږئ، دې نتیجې ته رسیږئ چې افغانستان باید یو بې طرف او متوازن سیاست د اروپا او د روسانو او د سعودي او د ایران د هند او د پاکستان په هکله ولري. ځکه که موږ د افغانستان تاریخ ته ګورو، کله چې یو قطب سره درېدلی یو نو تقریبا ټول نړۍ زموږ سره په مخالفت کې قرار لري. شبه دا لارې وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو متوازن او بې طرفه سیاست په نتیجه کې د امریکایانو او د اروپایانو سره او د روسانو چینانو سره ښه تعلق ولري.
بله مختار صاحب، به فکر کوئ چې په تېر یو کال کې دغه اړیکې یو طرفه وي، یعنی توازن پکې نه وو، هغه توازن چې تاسو وایئ چې د لویدیځ او یا په ټوله کې د لویدیځ بلوک او د ختیځ بلوک ترمنځ توازن وي په نړیوالو اړیکو کې یا په سیاسي تعامل کې؟
په دې تور یو کال کې د افغانستان ملي منافع لا تحریف شوی نه دی. چې د افغانستان ملي منافع تعریف شي چې څه شی دی، آیا موږ څنګه کولی شو یو متوازن سیاست ته منتج، څنګه کولی شو چې افغانستان له انزوانو وباسو، آیا اوسنی نظام ټولو افغانانو ته د منلو وړ دی، آیا افغانستان اسلامي امارت پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شوی چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي. غوره به دا یي چې اسلامي امارت په اوسنی شرایطو کې پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي او د مشروعیت نه وروسته بهرنۍ پالیسی د افغانستان باید متوازن وي. چې اوس موږ فکر کوو چینایان او روسان افغانستان ته ډیر نږدې دي، نسبت امریکا او ناتو ته. د امریکا او د ناتو روابط هم د افغانستان د اوسنۍ نظام سره دی، خو دغه روابط ټول استخباراتي، اطلاعاتي او امنیتي روابط دی. غوره به دا وي چې افغانستان من حیث یو ملت د سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووځي. دا په هغه صورت کې کیږي چې امارت اسلامي افغانستان خپل ملت ته مراجعه وکړي او د مشروعیت کور یا ځاله یا مرکز یا سنټر د افغانستان ملت دی. کله چې امارت اسلامي افغانستان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، خو موږ متوجه کیږو چې افغانستان به په یو ناپیلي سیاست منتج شي.
بله کور ودان مختار صاحب، ښاغلی بهیر تاسو څه فکر کوئ؟ اوس مهال یو ډول ټکر موجود دی، دغه روان وضعیت ته چې ګورو، مثلا نړیوال وایي چې په افغانستان کې بشری حقونه تر پښو لاندې دي، طالبان وایي چې نه وضعیت آرامه ده، بشري حقونه د ټولو خلکو تامین کړي دي، وایي د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي، نړیوال وایي په کور دننه، افغانان وایي، طالبان وایي چې پرانیزو یې، څه وشي چې له دغه ټکر حالت نه طالبان راووزي؟ بالاخره هغه څه چې افغان ولس غواړي، هغه څه چې نړیوال غواړي، هغه ومني، حداقل که ټول نه مني یو څه خو ومني. سره داس خونه کیږي چې کلی کور به کوو سره، اما نړۍ د یوې خواته رواني او د طالبانو حکومت بلې خواته.
لودین صاحب، هغه خو په ټوله کې دا باید واضح شي چې یعنی اساس بنیاد که سم کی خودل نشي او واضح نه وي خلکو ته، نو راتلونکي به څنګه سړی تصور وکړه؟ خپل اړیکې د خپل د ملت سره او خپل اړیکې د نورو هیوادو سره څنګه کولی شي دا تصور وکړي؟ اول دغه حکومت دوام یا عمر څومره دی؟ دا سرپرست اداره ته څه وخت پورې ده؟ دا یو. دویم، دغه هیواد کې کم قانون حاکم دی فعلا قابل د تطبیق دی؟ آیا پخوانی اساسي قانون دی د جمهوریت د وخت؟ آیا داغه نه پخوا د ظاهرشاه د وخت دی؟ یا کوم وخت کوم قانون دی؟ آیا دوی خپل کوم قانون جوړ کړی دی؟ آیا د خپل دوی د خپل د تجارتي اصول چې زیات پس اقتصادي مسایل غږیږم، دا دوی د خپل تجارتي او اقتصادي اصول د کوم قانون په اساس باندې دوی تنظیموي؟ دوی چې غواړي اړیکې وصل کړي، اقتصادي اړیکې ولري د نړۍ د هر هیواد سره، د هر سازمان سره، دوی د کوم قانون په اساس باندې دغه اړیکې سره ګوري، پالي او لاسلیک کوي؟ دغه اساسات دي. تر څو چې دغه اساسات حل نشي، خلک د دغه مخمسې حسین نوزي خلکو توازی نشي، زه فکر کوم دا ستونزې دا رقم دوام کوي. دا حق دی، دا واضح خبرې په دې د افغانستان یو ماشوم نه تر یو سل کلن نری یا ښځه، یا هغه په دې ښه پوهیږي چې د نجونو لاسرسی یا د افغانستان د ټولو اتباعو لاسرسی پرته له تبعیزه مکتب ته، درس ته، پانتون ته، کار ته، دا د دوی حق دی، دا باید ورکول شي. دا چې څه رقم محیط ته ورته جوړی، دا دولت او حکومت دا ستا مسؤلیت دی، ته یې باید جوړ
کړي. تاسو وایئ چې په دې یو کال کې لازم بنسټونه جوړ نه سول، طالبان همدا لامل دی چې له نړۍ سره هم تعامل ته نه دي نږدې شوي، ځکه نړۍ یو څه غواړي، ولس بل څه غواړي، طالبان په بله روان دي. د بحث بل میلمه ښاغلی نجیب آزاد هم چې د چارو کتونکی دی او د باور غورځنګ مشر دی، سټوډیو ته وصل شوی، راځئ له ده به واورو. آزاد صاحب، ستاسو په نظر یو کلان بهیر د طالبانو څنګه ارزوئ؟ په لنډو کې، یعنی طالبان بریالي شول چې په یو کال کې حداقل اساسي بنسټونه جوړ کړي، یا که بنسټونه نه جوړوي، د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي؟ آزاد صاحب، فکر کوم انټرنیټ کمزوری دی، که زموږ غږ اورئ تاسو سټوډیو سره وصل یئ. په هر حال بهیر صاحب، دا پوښتنه به تاسو نه وکړم، تاسو وایئ چې بنسټونه جوړ نه شول، فکر نه کوئ چې د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅې شوي دي؟
تر اوسه موږ څه نه وینو، خو افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې دا ناخوالو ستونزو ته څنګه چې میلیاردونه ډالر راغله، زیاته برخه یې په نظامي اهدافو مصرف رسیدله، او وروسته له شلو کلو افغانستان خلک په فقر کې، اوه فیصد فقر کې ژوند کوي. دا په دې مانا چې هغه څه چې شوي افغانستان کې په سمه توګه شوي نه و. خو اوسم او یوه برخه د دغه فعالیتونه رسنۍ وي، او د خلکو غږ پورته کول، رسول ملت ته او وصل کول د ملت او د دولت و. اوس تاسو فکر کوئ رسنۍ مدني ټولنې دغه کار نه کوي، نو خلک زیاد د اطلاعاتو لاسرسی هم نه لري. کله چې اطلاعاتو لاسرسی نه وي، موږ نه پوهیږو چې دا دولت څه کوي، په څه شي اخته دی، د دوی پالیسي او
کړنې. ډېر مسایل لا هم ګونګ دي چې باید ورته ځواب وویل شي. مننه بهیر صاحب، راځئ چې آزاد صاحب وصل شوی د لدنه بو. او آزاد صاحب، مهرباني، تاسو مخکې که پوښتنه نه وي اخیستې، زما پوښتنه دا وه چې تاسو په لنډو کې د طالبانو د حکومت یو کلان بهیر څنګه ارزوئ له سیاسي اړخه؟
سلامونه درنښت، ما مخکې پوښتنه واخیسته، زه بخښنه غواړم چې تخنیکي ستونزه ده،
مهرباني،
هڅه کوم چې وصل شم، بیا نه وصلېږم. په هر حال، په تېر یو کال کې نه یوازې طالبانو نه دا چې طالبانو بنسټي سه کارونه ونه کړل، بلکې هغه بنسټونه چې له پخوا وو هغه هم له منځه ولاړل. په تېر یو کال کې د فقر کچه هغه حتی چې شاوخوا 90% ولس د دوو وختو ډوډۍ نه لري. د دې تر څنګ د بیان او د فکر ازادي، د میرمنو حقونه، د نجونو په وړاندې مکاتب بند شول. په تېر یو کال کې همدارنګه په تېر یو کال کې افغانستان د نړۍ د ستر کور چې یو برخه وه وخت له هغه څخه منځوي سو. د دې تر څنګ
بله آزاد صاحب متاسفانه چې اړیکې پرې کېږي، راځئ ستونزې ډېرې دي. حاتف صاحب له تاسو به واورو. ښاغلی مختار صاحب، دوم کال ته طالبان ننوځي د حکومت ولې سبا د دویم کال لمړنۍ ورځ ده. څه وکړي طالبان چې حداقل په دویم کال کې دغه کومې ناخوالې چې یاد سوې، دغه کومې ستونزې چې یاد شولې، له دغو نه ووځي او بالاخره له منځویتوب را ووځي او له نړۍ سره کلی کورو کې راشه درشه وکړي؟
تر ټولو د مخه دلته یو خبرو ته باید ځواب ورکول شي چې د فقر عامل په افغانستان کې تنها اوسنی نظام نه دی. امریکا د افغانستان پیسې کنګلې کړې او د افغانستان په انزوا کې تر ټولو زیات د امریکا او د ناتو لاس ده. طالبان هم په دې کې ډېر ګران دي چې ونشو توانېدلې یو ملي نظام منځته راوړي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان له سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. ستاسو د پوښتنې په متعلق اسلامي امارت دې تر ټولو دمخه زموږ هیله دا دی، مشوره مو دا دی، دوی مشرانو ته مو همدا بار بار ویلي چې تاسو په یو ملي ستره لویه جرګه متشي یا انتخاباتو ته لاړ شئ. که انتخابات نه منئ نو راځئ خپل دود او دستور او د نیکونو او پخواني مشرانو او خپل اسلافو تاریخ ته مراجعه وکړو چې یو ستره لویه جرګه جوړ کړئ. د دغه ستره لویه جرګه په نتیجه کې د افغانستان د اسلامي امارت مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه واخیستل شي. پس له دنه پر داسې یو متوازن سیاست منته شي چې د هغه په نتیجه کې بلا قید او شرط د نجونو ښوونځی پرېښدل. تاسو تیشه باید په خپل پښه ونه وهئ، تبر باید په خپل پښه ونه وهئ. افغانستان ملت له سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوا نه وباسي.
نو مختار صاحب، ولې د یو کال کې دغه کار ونه شو؟ طالبان خو د افغانستان تاریخ باندې پوی دی، هغوی ته د جرګو اهمیت معلوم دی. دوی فقط د علماو یوه غونډه راوبلله چې هغه هم تر ډیره فرمایشي وبلل شوله او هغه کومې ناخوالې چې موجودې وې په هغوی ډیره تبصرې هم ونه کړې. ولې په یو کال کې مثلا داسې د جرګې تابعیا ونه نیول شوه، یا حداقل د ټاکنو په اړه باندې څه ونه ویل شول؟ حالات لا هم ګونګ دي. طالبان ډیر رسنیو ته نه حاضرېږي او ډیر څه نه وایي، فقط هغه څه خپروي چې دوی غواړي. د ولس په درد باندې ډیر نه غږیږي.
طالبان باید په دې پوه شي چې د افغانستان اوس اکثریت 30 میلیونه نفوس ټول طالبان نه دي، او په دې متوجه شي چې اوس د قدرت پر ګدۍ ناستې، د قدرت د ګدۍ حق دا دی چې د خپل ملت ته ته باید ځواب ورکړي. د افغانستان ملت سونه نه، افغانستان ملت حق لري چې تعلیم او تحصیل وکړي، مکتب او ښوونځی تلاشي. د نظام په منځ کې او د خلکو په منځ کې چې کوم واټن دی، دا واټن باید له منځه لاړ شي. له بل اړخه طالبان په خپله باید وویل شي چې پر داسې یو سیاست منتج نسو چې د هغه په نتیجه کې افغانستان له انزوا نه ووځي. د حل لارې که تاسو اجازه راکړئ، زه په یو دفعه کې د خپل خبرې رانغاړم. د حل لارې دا دی چې افغانستان ملت ته د افغانستان اسلامي امارت مراجعه وکړي، په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي، د ښوونځیو دروازې دې د نجونو په مخ کې پرېږدي، د چینایانو او د امریکا په منځ کې یو متوازن او بې طرفه سیاست دې جوړ کړي، افغانستان دکتورین دې جوړ کړي، په افغانستان کې د قانون اساسي تعدیل که قانون اساسي دوی نه مني، قانون اساسي کولی چې ریفورم کړي یا اپډیټ کړي. خو تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان اسلامي امارت خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه ترلاسه کړي. افغانستان پس له دننه نه باید د هیڅ یو ترهګر که هغه القاعده وي، که هغه نور داسې ترهګر ګروپونه وي په نړۍ کې، افغانستان باید د دغه ترهګرو ځاله نه وي. زموږ د افغانستان اوسنۍ جغرافیه باید د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. د یو متوازن سیاست په نتیجه کې افغانستان باید د دغه سیاسي او نړیوال انزوا نه وباسو. امریکا او د امریکا ملت باید په دې باندې متوجه شي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانان دلته وژل شوي. هغه بشر دیش ارتیکل هیومن رایت ډیکلریشن د افغانستان کې د امریکا او د ناتو له طرفه نقض شوی. افغانان وژل شوي، کورونه وران شوي، جماعتونه وران شوي، مشران ورته وژل شوي. د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف د دوی د مشرانو لاسونه وتړل، د خپل خاورې نه بل چیرې وړ. امریکا مغوره چې غټ سوپر پاور قدرت دی، باید د چاره فقیر ملت سره د نړیوالو او بشری قوانینو پرانا کې معاملہ وکړي.
بله مختار صاحب، تاسو وبخې وخت خبرونه کم د غوړم چې د با سره راټول کو. تاسو خو مسایلو ته اشاره وکړه، خې سپارښتنې مو وکړلې د لوی جرګې، مثلا د نجونو د تعلیم. تاسو د طالبانو له چارواکو سره هم کله کله نږدې بحثونه کوي یا ورسره په تماس کې په یو ډول فکر کوي؟ دا پوتنشل یا دغه قواش ته په طالبانو کې چې په دغه راتلونکو کال کې دغه کارونه وکړي، لوی جرګه را وغواړي، او هدا اقل تاسو په باور له ولس نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، داسې څه وینئ، داسې څه نښې نښانې شته؟
تر ټولو د مخه زمونږ خبره د مشورې په حد کې دی. یو اجرایي صلاحیت نه لرو. د طالبانو اکثرا مشران خپل هغه ستونزې مني. مثلا د نجونو په مکاتب کې ډېر داسې مشران دي چې هغه ماتل ویلي او خلکو ته ویلي چې موږ دا مکتبونه او ښوونځی پرېږدو، خو غوره لاره دا دی، بهتر لاره دا دی چې طالبان نه مو غوښتنه دا دی. په کمال د احترام، تاسو د افغانستان تاریخ مطالعه کړئ، تاسو د افغانستان کې د کمونیستي نظامونو تاریخ او د مجاهدینو تاریخ هم مطالعه کړئ، تر د مخه مطالعه کړئ چې افغانستان څنګه نظامونه متلاشي شو. که تاسو غواړئ چې په قدرت کې پاتې شئ، خپل ملت ته مراجعه وکړئ او د دغه ملت انساني او بشري او اسلامي حق ترنه مخلي.
سلامت کور مودان. مختار صاحب، ښاغلی بهیر، ستاسو په نظر طالبانو ته عمده کورنۍ دندې څه دي ترڅو په دغه نوي کال کې چې سر له سبا دوی پیلوي، دوی دغه کومې ناخوالې چې په دې بحث کې ورته اشاره وسوه حل کړي، او بلاخره په کور دننه او نړۍ کې مشروعیت ترلاسه کړي، او د افغانانو د روان اقتصادي رنځ چې ده په ده باندې پټۍ کې ښودل شي؟
طالبانو اول د خپل تیر یو کال ښه مطالعه کړی چې دوی څه وکړ. د 15 اگست 2020 نه تر اوسه پورې دوی څه وکړ. صادقانه د کینې دوی د مطالعه وکړه چې دوی که څه ناخوالې وي، څه ستونزې وي، او څه مثبت او منفي ټکي وو. دا یو. دویم دا چې تیرو شلو کلونو کې ډېر ښه غټ درسونه پراته دي، او د هغه ازخ نقطې معلومې دي او فرصتونه معلوم وو. او ستونزې چې افغانستان کې ورسره مخامخ و، هم د ننه هم له بهر څخه، هم د ګاونډیانو څخه، هغه درسونه ښه پراته دي. زه فکر کوم یو وار د هغو ته مراجعه وکړه، ډېر ښه درسونه په هغه کې پراته دي. د دوی یو کال تجربه مو وشوه په حکومت داری کې، او امید دا دی چې دوی په دې پوه شوي چې هر کار ځان ته یو خاص تخصص تجربه غواړي. تعهد کې د دوی موږ خبرې نه کوو. دوی وایي چې موږ افغانستان ته ژمن خلک یاستو، موږ په ده باندې قضاوت نه کوو، دا به تاریخ قضاوت وکا. خود تخصص د لحاظ پویږو چې دوی هغه څه نه دي کړي، یا هغه پوستونه یې په هغه خلکو نه دي ډک کړي چې هغه د افغانستان دپاره، د افغانستان د بقا دپاره، د افغانستان د اقتصادي بحران د مهارولو دپاره یو څه وکړه. په دغه برخې کې د دوی کار وکړه. دوی د حداقل نوی کال د یو نوي ښه خبر سره د افغانستان خلکو دپاره پیل کړه. امید دا و، البته په تېرو کې کله چې دوی د تاشکن غونډې ته یا د شانګهای غونډې ته یا دغه ځایو ته لاړه، خلکو ته توقع درلودله چې دوی به یو څه خبر، یو نوی خبر، یو ښه خبر چې هغه د افغانستان د خلکو دپاره مؤثریت لري، او افغانستان خلک یې غواړي، او نړۍ یې غواړي، داسې یو خبر سه دوی لاړ شي. متاسفانه هماغه زړې خبرې وي، هماغه زاړه کورونه. امید داده چې نوي کال کې دوی اول د خپل د نظام دوام، بقا، د ده عمر، د ده نویت، افغانستان کې اساسي قانون، دغه په څنګ کې نور قوانین، د افغانستان د خلکو حقوقو ته احترام کول، او صرف احترام کافی نه دی، هغه عملي کول، او دا حق خلکو ته ورکول، دغه اساسي خبرې دي. او دا خبرې دغه وضعیت زه فکر کوم د پخوا په شان هم دا شعارونه ورکول کېده. د شعار نه دغه حالت ووځي. اوس خلک په ښه او په سپینه تور ښه پوهېږي. واقعا که چیرې دوی غواړي چې افغانستان کې متخصصین راشي کار وکړي، هغو ته دې واقعا اول دنن هغه موجود چې دي، هغو ته دې د کار زمینه مساعده کړه، هغو نه د کار واخلي. تاسو فکر وکړئ په اداراتو کې اوس تدریم بس څلورم بس پورې اپخونی خلک چې د کار تجربه درلودل هغه خلک پاتین دي ټول د دوی په ځای دوی نور خلک مقرر کړي دي. آیا دا ټول خلک دوی ملوث و په فساد باندې که چیرې هغو خو د هغه مدیریت کول خو بیا د تا کار دی ته یې مدیریت کوې څنګه یې مدیریت کوې نو ته هم د رعایت د رهبري او د مدیریت باید په دوی کې پیدا شي اما واقع بینی باید په دوی کې اوسېږي او د هغه په اساس دوی باید د خپل تصامیم جوړ کړه. متاسفانه دا څه موږ نه وینو یعنی داسې یو حرکت یو داسې یو خوځښت موږ نه وینو چې
تقرمسه چې
د افغانستان
و ډیره مننه په دې اله چې دغه کومې کورنۍ دندې چې تاسو ورکړې او کومې سپارښتنې چې وشوې دا عملی شي او راتلونکی کال له دغو ناخوالو نه افغانستان ووزي. کور مو ودان د بحث میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.